د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې مزاحمت شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12/9 په ټول افغانستان کې خبري شي، په کې تاسو د افغانستان د علماو د شورا د غړیو او ولسمشر کرزي له لیدنې کتنې خبرو چې هم په سپیڅلو ځایونو کې د بریدونو په اړه شخېدلي او هم له امریکا سره د امنیتي تړون په ارتباط. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جمیله ظریفی اوروي.
سر کې د څو مهمه خبرونو سره ټکي. د افغانستان د دینی علمانو سرسري شوروي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي، خو په یو شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د هرات ولایت چارواکي وایي د شپږو افغان سرتیرو د وژنې په تورې دوه کسان ونیول. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د باراک اوباما اداره د کانګرس له غړو غواړي چې د اوس لپاره په ایران نوي بندیزونه ونه لګوي. پورا خبرونه. د افغانستان د دینی علمانو سرسري شوروي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي، په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د دینی علمانو د شورا غړیو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د دې تړون په اهمیت خبرې وکړې. د دینی علمانو د سرسري شورا مرستیال عالمي بلخي ازادي راډیو ته وویل تمه لري لویه جرګه د دې تړون په اړه داسې پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي.
ولسمشر غوښتي په دې غونډه یعنی لوی جرګه کې ډېر زیات شخصیتونه ګډون وکړي. د دینی عالمانو یې هم ورته غوښتنه وکړه په دقیق ډول د بررسي شي چې په لوی جرګه کې هغه مواد تایید کړی شي چې د افغانستان ګټې خوندي کړي. له ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې د سولې ثبات او امن سبب شي.
ټاکل شوی د دې تړون په اړه درې ونې وروسته لویه جرګه راوبلل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه له اوږدې مودې راهیسې خبرې روانې دي، خو دواړه لورې تر اوسه کوم توافق ته نه دي رسیدلي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې ملکي افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. راپور وایي په تېرو نهو میاشتو کې جګړه د افغانستان ګڼ شمېر سیمو ته غځېدلي او له کبله یې ملکي تلفات هم زیات شوي دي، خو د ادارې په دې اړه نور ارقام نه دي ورکړي. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند رفیع الله ستنکسي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې له ښکېلو لورو څخه په وار وار غوښتي چې ملکیانو ته زیان ونه اړوي.
لکه نور سره خبرې اترې لرو امدا د بشرپالنې نړیوال قانون پرانا کې موږ له هغوی څخه غوښتنه کوو چې ګڼ مېشتو سیمو کې دې کې عملیات خلاص واخلي، کوښښ وکړي تر څو په جګړه کې ملکي تلفات رامنځته نه کړي.
د سره صلیب په وروستي نه میاشتنی راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې نور دې نه پرېږدي افغانان د نورو شخړو له کبله اخیستمن شي. د هرات ولایت چارواکي وایي د شپږو افغان سرتیرو د وژنې په تورې دوه کسان ونیول. چارواکي وایي د ملي اردو یو رینجر موټر له شینډن څخه هرات ته روانو چې د ادرسکن ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر ماین برابر شو. د 202 ظفر قل اردو ویان نجیب الله نجیبي ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې شپږ سرتیري ووژل شول. نجیبي وایي چې په وژل شویو کې دوه افسران او څلور سرتیري شامل دي او په تړاو یې دوه کسان نیولي چې څېړنې ورنه روانې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اثر سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني او شل پوله، یو یورو اته او افغاني او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 90 افغاني او 250 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 30 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1541 افغاني. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د باراک اوباما اداره د کانګرس له غړو غواړي چې د اوس لپاره په ایران نوي بندیزونه ونه لګوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وویل هیله لري چې د ملت استازي به په ایران د نوي بندیزونو له لګولو سمدستي لاس واخلي. څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو خبرو ته د پرمختګ چانس پیدا شي. د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندي جینساکي د کانګرس له غړو وغوښتل چې له نرمښت کار واخلي او که چیرته خبرو نتیجه ورنه کړه په راتلونکي کې به په ایران نوي بندیزونه ولګول شي. ټاکل شوی د ایران د اټومي لانجې په اړه د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، بریتانیا، جرمني، فرانسه، روسیا او چین د نومبر په 10 په جنیوا کې د ایران له استازي سره خبرې وکړي. ترکیه او عراق وای خراب شوی اړیکې په خکې دودی د عراق د بهرانه چارو وزیر هوشیار زیبری چې پرون په انقره کې وو ویل د عراق او ترکیه اړیکې په تیرو دوو کلونو کې لستونزمنو حالاتو تیر شوی دی. خو زیبری زیاته کړه چې اوس د دې وخت راغلی څو د پڼه وتړل شي او نوې هغه پرانستل شي. بل خو د ترکیه د بهرانه چارو وزیر احمد داوود اوغلو له زیبری سره په ګډ کانفرنس کې وویل دواړو لوریو د جدي خبرو اترو لپاره پر یو رسمي میکانیزم سلا وکړه. د عراق د کردستان بیلتون غوښتونکي سیمې سره د ترکیې نږدې اړیکې د ترکیې او عراق ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب شوي دي. بل دلیل دا دی چې ترکیې د عراق د ولسمشر پخواني مرستیال طارق الهاشمي ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. بغداد د عراق په ډله ییزو وژنو کې د لاس لرلو له کبله هاشمي په مرګ محکوم کړی دی. د سعودي عربستان چارواکو ښځو ته د اعتراضونو په درشل کې خبرداری ورکړل. ټاکل شوی دغه اعتراض نن د شاهي نظام د هغو مقرراتو په خلاف وشي چې له مخې ښځې په عربستان کې موټر نشي چلولی. سیمه ییزو رسنیو د کورنۍ چارو وزارت د ویان ترکی الفیصل له قوله راپور ورکړی چې پرونی ویلي د مظاهرې آنلاین ملاتړ به هم د کسانو د نیولو سبب شي. په سوریه کې په القاعده پورې تړلې نصره ډلې هغه راپور رد کړ چې د سوریه ټلویزیون خبر کړه ویل چې د دې جهادي ډلې مشر وژل شوی دی. د نصره ډلې غړي وویل ابو محمد الجولاني روغ جوړ دی. د سوریه ټلویزیون تر دې مخکې خبر ورکړی و چې الجولاني د سوریه په شمال لویدیځ کې په لزقیه کې وژل شوی دی او د دې خبر نور تفصیل نه خبر کړی. د نصره ډله د بشار الاسد رژیم پر ضد په جګړه مارو کې د یقینو تر ټولو پیاوړې ډله ده. امریکا د سوریه یغیانو پلوی کوي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت النصره ډله په تروریستو ډلو کې حساب کړی ده. یوې زورورې زلزلې د جاپان ختیځ سواحل ولړزول. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي نن سهار وختي د زلزلې شدت د ریختر په کچه 1.3 درجې و. جاپاني چارواکي وایي د فوکوشیما ساحل ته نږدې تر زلزلې وروسته د یو متر په اندازه د سونامي څپې هم ولاړې شوې. او روسي خبر هم دا چې د امریکا د ملي امنیت عمومي ویب پاڼه وروسته تر دې چې 100 ساعته بنده و بیرته فعال شو. د امریکا د ملي امنیت ادارې د جمعې په ورځ د خبر رات کړ چې د دوی ویب پاڼه حق شوې ده. د غیدارې سرګند کړ چې کله یې د nsa.gov ویب سټ مواد نوي کول ستونزه پیدا شو او هغه وتړل شو. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پرشنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کابل او هرات کې دینی عالمانو او په پروان او کونړ کې ولسی خلکو په جماعتونو کې چاودنې او بریدونه غندلې دي.
د افغانستان د صلح او د امن دښمنان د افغانانو په وینه باندې مانم شو.
بیا به واوري چې سره صلیب په خپل تازه راپور کې د اندېښنه څرګنده کړې چې جګړې په افغانستان کې ګڼ مشت سیمو ته پراخې شوې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په سوریې کې د ماشومانو د ګزرن د ناروغۍ پیښو ته د ملګرو ملتو له اندېښنې خبرو. تر لسمه بجو وروسته روغتیایي اونیس پروګرام لرو.
هغه چې کوم وخت درد کوي یا خوږېږي هغه ته فنجان خوړلې که د زیاره څخه دي که چیرې وکسل ښه دي که ډاکټر ښه دي.
متخصص ډاکټر د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې د پوښتنې ته ځواب ورکړی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي. کابل ته ورځو. د افغانستان د ولسمشۍ د احتمالي کاندیدانو له ډلې د 14 کسانو نمونه تیره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حذف کړل او دغو 14 کسانو د پنځشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په 48 ساعته کې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی ته وضاحت ورکړي. د دغه خبرداري څکم 14 ساعته پاتې دي. همدا مسله په کابل کې زما همکار احمد زبیر ژمن څارلې ده. ژمن صاحب، خبره چیرته رسیدلې؟ کمیسیون څه کړي؟
بلې، د کمیسیون چارواکو خو مطبوعاتي مسؤلینو ازادي راډیو ته دا ژمنه کړې ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به په دې اړه خپل نظر څرګندوي او نور رسنیو سره هم ښایي د دوی دا پروګرام وي او کنه کاندیدانو سره به هم دوی ناستې ولري. خو دوی ویلي چې دا وضاحت به مونږ ورکو په انفرادي توګه کاندیدانو ته. نو د پنځشنبې په مازدیګر مهال د 14 کسانو چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه نوم لیکنه کړې و خو په لومړني لیست کې شامل نشول. دوی 48 ساعته وخت ورکړ چې باید د دوی د حذف کېدو وضاحت او سپیناوی وشي. دوی وایي چې تر اوسه ورته معلومه نه ده چې ولې نمونه په د کاندیدانو په ډله کې رانغړي. نو نن مازدیګر مهال په شاوخوا څلورو بجو د پنجشنبې په مازدیګر نن مازدیګر دغه وخت اته څلوېښت ساعته پوره کېږي چې دوی به باید انتخاباتو کمیسیون دوی ته وضاحت ورکړی و. په دغو حذف شوو کاندیدانو کې یو هم د ولسي جرګې پخوانی غړی محمد داود سلطان زوی دی. دی له موږ سره په کرښه باندې دی د تلیفون. سلطان زوی صاحب زموږ غږ اورئ؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو محترم اوریدونکو ته.
سلطان زوی صاحب، آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو ته دا سپیناوی کړی دی او کنه چې ولې تاسو د کاندیدانو په لومړني لیست کې شامل نه کړئ او نوم هم حذف شوی دی؟
تر اوسه پورې موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه چې نه دي اورېدلي دي او نه د شکایتو د کمیسیون نه، او موږ لا هم منتظره یاستو. زموږ اته څلوېښت ساعته په پنځه نیمو بجو پوره کېږي او هیله ده چې تر هغې پورې موږ سره دوی تماس ونیسي او موږ ته څه روښنایي راکړي چې موضوع څنګه ده، چې بالا هغې نه موږ تصمیم ونیسو. موږ هم یوه غونډه لرو په یوولسو بجو او د افغانستان ټولو خواو شوا کې موږ تماسونه برقرار کړي دي چې د خلکو د سفارښتو په اساس موږ خپل نوی موقف بیا اعلان کړو.
سلطان زوی صاحب، آیا تاسو خپل مراجعه نه ده کړې د کمیسیون دفتر ته چې خپل ورشي او وګوري چې علت څه ده او مخامخ له مسؤلینو سره خبرې وکړي؟
موږ خو د تاسو متوجه یو، پنجشنبه او جمعه رخصتي ده او د کمیسیون دروازې د رخصتي څه څه د نورو ورځو کې باندې او هلته میشه د جنگی قلا غوندې یوه قلا ده چې څوک هلته تلی نشي. اما زمونږ هیله دا وه چې موږ خو مراجعه په انفرادي توګه مخکې له دې نه کړې وه، مګر روښنایي تر اوسه موږ ته چا راکړې نه ده. او د دوی چون دوی د لس نوې ستړي یاستو، د دوی دنده ده چې موږ ته روښنایي راکړي. ولې موږ که لاړ شو هلته او د دوی د دربار په مقابل کې ودرېږو او د دوی موضوع معلومه نه وي، د دوی وخت به ضایع شي. موږ نه غواړو چې چاته مزاحمت خلق کړو او د چا وخت ضایع کړو، مګر دوی باید پوه شي چې د دوی وظیفه ده چې موږ ته دا احوال راکړي. موږ خو د دوی نه تقاضا څو وار په وخت کړی او قانون هم د تقاضا د دوی نه کړی ده چې هر شی چې کېږي د کاندیدانو او د دوی د استازو په خبرتیا کې اوسي. باید
سلطان زوی صاحب، ستاسو غبرګون به څه وي او د تاسو د شپاړس کسان چې په مشترکه توګه کانفرنس درلوده د پنجشنبې په ورځ، که چیرې د مشکل حل نه سي نو راتلونکی اقدام به ستاسو څه وي؟
مونگا چون دا موضوع دی افراد و موضوع دی مونگا شپارس و کسان و موضوع نده، دا دی افغانستان یا ملی موضوع ده. مونگا دی افغانستان طول و حلقات و سر مدینی طولن و سر خلق و سر اقوام و سر مذهبی کرای و سر طول و سر متماس که هستو چه مونگا دی افغانستان دی خلق و پرزوخ انتخابات او دی شفاف انتقال په لار کې دغه پایل باید شفاف وي او د دې شفاف پایل لپاره موږ هڅې لرو. او که فرضاً دوی خپل موقف موږ ته روښانه نه کړي او موږ پوه نه شو چې دوی څه کوي، نو د خلکو نه موږ اجازه غواړو چې یو بل حرکت دیخوا کې شروع کړو چې د یو انتقالي حکومت د راتلو لپاره موږ خبری پایل کو او خلکو ته او بلمنی ټولنې سره خبری وکړو چې دلته په افغانستان کې په داسې شرایطو کې چې افغانستان غواړي چې یو سوله ییز انتقال د قدرت ته د خلکو هڅه
جلب. سلطان زوی صاحب، ګورئ تاسو د انتقالي حکومت خبره کوئ، ولې له قانوني لارو مخکې نه ځئ؟ یعنی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم موجود ده.
تاسو را پوښتنه کوئ که کدی دا کارونه کې نور قانوني لاره بند شوله، کدی هغه قانوني مسؤلیتونه خپل ایفانی کې بیا قانوني لاره خو بند شوله. به تاسو را نه پوښتنه وکړه
د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون تم تر اوسه مراجعه کړې ده؟
او بلې، موږ هلته خپل شکایتونه درج کړي دي. غیر له هغې نه هلته څوک نه پرېږدي چې چا سره خبرې وکړي. هغه کسان چې شکایت درجوي هغوی د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري، هغوی فقط شکایت درجوي. تا تصمیم نیول د کمیسیون په غاړه کې ده او د کمیسیون غړي سره لیدای نه شي هغوی چا سره خبرې نه کوي. نو زمونږ هغه قانوني چې مونږ باید کړي وای هغه ټول مراحل مونږ طی کړي دي، هم د انتخاباتو کمیسیون سره هم د شکایت کمیسیون سره، او قانوني مراحل په قانون کې بالکل واضح دي. نو تاسو د پوښتنې په اساس ارتباط کوئ چې بیا څه کوو؟ بیا د افغانستان خلکو سره خبرې کوو چې که انتخابات شفافه کیدای نه شي او کمیسیونونه د قانون په اساس عمل نه کوي، نو په دې اساس مونږ پوهېږو چې که دا کمیسیونونه بېچارهګان دي ښاغلی کرزي د تاثیر لاندې
ډېر مننه ښاغلی سلطانزوی و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا یې نوم د جمهوري ریاست د احتمالي کاندیدانو له لومړني لیست څخه حذف شوی دی. شیبر صاحب باید ووایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تل ویلي دي چې ځینو هغو کسانو چې نومونه له لیست څخه حذف شوي دي دوه تابعیتونه هم مشکل هم پکې وو او په اسنادو کې مشکل و، ځکه دوی نومونه لري کړي دي، خو دوی کولای شي چې د انتخاباتي خپل شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته ولاړ شي او که څوک ثابته کړي چې په غیر په ناحقه توګه دوی نومونه لري شوي دي، نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون صلاحیت لري چې د هغوی هغه عرض واوري، اسناد یې وڅېړي او بیرته په نهایي لیست کې د کاندیدانو هغه شامل شي.
بله ژمن صاحب، د سلطانزوی صاحب په خبرو کې جالبه خبره دا وه چې د انتخاباتو کمیسیون ته هغه خبرداری چې دوی ورکړی دی هغه لا نه دی بشپړ شوی، او دوی وایي چې په 1200 بجو به غونډه کوو او ور له مخه دا خبره کوي چې انتقالي حکومت باید جوړ شي، یعنی له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ښکاري دا خبره. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم همدا مسله پسې تعقیب کړو. مننه له تاسو څخه او له ښاغلي سلطانزوی څخه هم مننه کوم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان دینی عالمانو په یوه مصوبه کې وویل چې پر جماعتونو، جنازو او نورو سپیڅلو ځایونو بمی پریدونه د اسلامي ارشاداتو له مخې ناروا عمل دی. پرون په کونړ او پروان کې هم مظاهرې وشوې او په هرات کې هم دینی عالمانو انتحاري او بمی حملې حرامې وبللې. په لوګر ولایت کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ په جماعت کې هغه چاودنه د بیلابیلو بنسټونو لخوا غندل شوې چې له کبله یې والي ارسلا جمال ووژل شو. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دینی عالمانو د ولسمشر کرزی سره په کتنه کې د اختر په لومړۍ ورځ په لوګر کې هغه چاودنه وغندل چې له کابل یې والی ارسلا جمال ووژل سو. عالمانو په یو مصوبه کې چې پرون یې د ولسمشر کرزی په وړاندې ولوسته، پر جماعتونو، هدیرو، جنازو، جرګو او د عامو خلکو پر غونډو بریدونه د اسلام د مقدس دین له مخې ناروا عمل وبله. په دې مصوبه کې له وسلوال مخالفانو وغوښتل شول چې له جګړو لاس واخلي. د دینی عالمانو د سراسري شورا مرستیال عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې د عالمانو د هغې وروستۍ غونډې پر فیصلو هم ټینګار وکړ چې څه موده مخکې په کابل کې جوړه شوې وه.
اجلاسی از علما در کابل دایر شد که
دغه غونډه د افغانستان د عالمانو شورا او اصول علی شورا په قربتو په کابل کې جوړه شوې وه. هلته د افغانستان او نړۍ له عالمانو وغوښتل شول چې د هغو اعمالو په وړاندې مقابله وکړي چې ځینې کسانې د خپلو شخصي ګټو پر اساس په اسلام پورې تړي. افغان عالمانو د نړۍ له دیني عالمانو وغوښتل چې د اسلام حقیقي څیره نړۍ ته وروپیژني. د دې په خبره ځینې کسان له اسلام څخه په ناوړه استفاده خپل شخصي غرضونه تعقیبوي او وژنې کوي. د عالمانو اسلام او سولې په نامه کانفرنس د تلیا میزان پر دویمه په کابل کې جوړ شوی و چې د مصر، هند، انډونیزیا، عراق، کویت، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان، امریکا، قزاقستان او نورو هیوادونو عالمانو پکې ګډون کړی و. په همدې حال کې پرون په کونړ کې د جمعې تر لمانځه وروسته پلسګونو کسانو په یو مظاهره کې په سپیڅلو ځایونو کې بمی حمله وغندلې. مظاهره چانو د لوګر په یو جماعت کې د اختر د لومړۍ ورځې ځانمرګ برید هم وغنده چې له کابل یې ارسلا جمال ووژل سو او ځینې نور کسان ټپیان سول. په اسدآباد کې د ځوانانو د یوې شورا غړي مولوي فرمان الله هم وینا وکړه.
افغانستان د صلح او د امن دښمنان د افغانانو په وینه باندې مانه مشو. د افغانستان دشمنانو د هغې نه په سو استفاده باندې د افغانانو وینه تېره کوي.
ورته مظاهره پرون په پروان کې هم وسوه. هلته په هرات کې هم دیني عالمانو په لوګر کې وروستۍ حمله وغندله.
ما به طالبان اعلان وکړیم چې مسجد کبیر برامون رو انفجار بدید چې کعبه معظمه رو.
د ملي امنیت ریاست وایي چې د دوی تحقیقات څرګندوي چې د لوګر په دې جومات کې بم د قران کریم په یو نسخه کې ځای پر ځای شوی وو.
د افغانستان د دینی عالمانو سراسری شورا پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې تر کتنې وروسته دا هم وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي شوي وي. د دینی عالمانو د سراسری شورا مرستیال عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل تمه لري لویه جرګه د دې تړون په اړه داسې پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. ټاکل شوی ده چې په شاوخوا درې اونیو کې په کابل کې لویه جرګه جوړ شي او د څلور دېرش ولایتونو څه باندې درې زره کسان په دې جرګه کې برخه واخلي. د عالمی بلخي تر څرګندونو دوې ورځې مخکې یوه ورځ مخکې په برلین کې د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی هیله څرګنده کړې وه چې لویه جرګه به د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیسي او له امریکا سره به د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو سره موافقه کوي. نن کابل ورځپاڼو د همدې تړون مسله څېړلې ده. رحمت الله افغان دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د نه لاسلیک پر سر د امریکایي سناتور د وروستي خبرداري په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیسون مشر سناتور کارلیون لخلي لیکلي که امنیتي دفاعي تړون ژر لاسلیک نسي پر افغانستان به د امریکا مرستې بندې شي. ویسا ورځپاڼې د امنیتي تړون پر سر له اختلافات پر ځای دي تر عنوان لاندې سر مقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي امریکا د هغو ژمنو له عملي تضمین څخه ډډه کوي چې له جانکيري سره د ولسمشر کرزي په خبرو کې پرې توافق شوی و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دوهم دا چې افغان دولت دا پیغام ورکوي چې په لویه جرګه کې دی د دوی د پوځیانو د قضایي مسؤلیت او نورو شرایطو خبره ډېره ونه شاربي کنه مرستې به بندې شي. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکا او افغانستان او په ټوله کې د افغان ولس او نړیوالې ټولنې اړیکې او قراردادونه نور باید د نړیوالو نرمونو او اصولو په رڼا کې داسې تنظیم شي چې د هر لوري امتیاز او مکلفیت پکې روښانه شي. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي اوس افغان دولت ته پکار ده چې د امریکا دغه ډول څرګندونې جدي ونیسي. د لیکوال پاند ځکه دغه هیواد مخکې هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ښایي له دې وروسته یې هم ونه کړي او که غواړي له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک هم کړي نو د دې لپاره باید نړیوال تضمین ترې واخلي څو په راتلونکي کې جوابګوی واوسي. ملي باور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم ډېر کسان له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د وخت اړتیا او له ګاونډیو څخه د نجات وسیله بولي، خو حقیقت دا ده چې د داسې ملي مسایلو او تړونونو پر وړاندې د امریکا فشار او بیړه هم د امریکا او هم د افغانستان په زیان ده. د لیکوال په باور ځکه دواړه هیوادونه له دغه تړون نه اوږدمهالی ګټې او اهداف لري، اړینه ده چې امریکا د دې تړون د ژر لاسلیک لپاره نورې اقتصادي او مالي لارې د ګواښ په توګه وړاندې نه کړي او په دې اړه د رابلل کېدونکي مشورتي لویې جرګې پریکړې او تصمیم ته بشپړ درناوی ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو، خو تر دې پروګرام مخکې په افغانستان کې جګړو ته د یوې نړیوالې مؤسسې د اندېښنو په اړه. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د جګړې له شکیلو خوا وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د دې کمیټې په یوه تازه راپور کې راغلي چې ګڼ میشته سیمو ته جګړې غځېدلې دي او له دې سره د خلکو تلفات زیات شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان په ګڼ میشتو سیمو کې جګړه د ملکیانو د وژنې او ټپي کېدو سبب شوې ده. په افغانستان کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې ملکي افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې نور دې نه پرېږدي څو افغانان د نورو شخړو له کبله اغېزمن سي. د راپور په حواله له امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې روانې وي. په افغانستان کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ویان رفیع الله سنگزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی په وار وار د جګړې لشکېلو خوا وغوښتي چې د ملکی تلفاتو مخنیوی وکړي.
کله چې ملکی خلکو سیمو کې جګړه ډیره شي طبیعي خبره چې ملکی تلفات سره زیاتیږي او دغه اندېښنه موږ له ښکېل لور سره وار وار سره شریکو او هغوی ته دا کوم چې اصل چې موږ د محرمیت اصل لرو هغوی ته غوښتنه کوو تر څو د بشرپالنې بل قانون ته درناوی ولري او دغه قانون درناوی په اصل کې باید ملکی تلفات کمای راشي یا مخنیوی وشي.
د سری صلیب نه میاشتنی راپور وایي چې په ګڼمیشتو سیمو کې جګړې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو سبب سوي هم دي. په دې اړه ارقام نه دي ورکړل سوي خو ستانګزی ونویل چې د ادارې د راپور له مخې د جګړې کوم لوری د ملکی تلفاتو سبب سوي خو زیاته یې کړه د سړک غاړې بمونه هم د زیاتو ملکی تلفاتو سبب سوي دي. سور صلیب یا آی سی آر سی له هغو کسانو سره صحي او نورې مرستې کوي چې د جګړې پر مهال زیانمنېږي. دغه اداره د افغانستان په شمال او جنوب کې دوه سمبل روغتونونه هم لري. سر صلیب له امنیتي ستونزو سره سره ویلي چې له افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ټویټر اعلان وکړ چې د نیویارک د ونډو په بازار کې خپل 100 میلیون ډالر ونډه له اویا تر 100 میلیون ډالر پورې پلوري. دا د دې ټولنیزې شبکې د ټول ارزښت چې 1.1 میلیارد ډالر دی 10% کیږي. په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیون خلک له ټویټر څخه کار اخلي او هر ورځ تر 1500 میلیون زیات پیغامونه ټویټ کوي. ویل شوی چې ټویټر سږ کال هیله لري چې د اعلانونو له درکه 1.3 میلیون ډالر وګټي. تیر کال د ټویټر د اعلانونو ګټه 288 میلیون ډالر و. د فضایي چارو کارپوهانو ویلي چې د یو کهکشان سره کې لګولې چې تر دې مخکې دومره لیرې کهکشان نه و لیدلې. د نیچر مجلې د راپور له مخې دا کهکشان له مځکې څخه نږدې 300 میلیارده نوري کاله لیرې دی او ساينس پوهان وایي له دې څخه به له بیګ بنګ څخه وروسته مودې په اړه د تصور له روښانولو سره مرسته وشي. دا کهکشان د هابل تلسکوپ په وسیله لیدل شوی او له مځکې څخه د واټن اندازې د امریکا د هوایی د فضایي تحقیقاتو په مرکز کې معلومه شوه. د سیلونکو د ډلې مشر سټیفن فنګلستن چې د ټکساس پوهنتون استاد هم دی وایي تر اوسه پورې ساینس پوهانو دومره لیرې کهکشان نه و موندلې. په دغه نوي پیژندل شوي کهکشان یې زایډ اته جی این ډی 5206 نوي نوم ایښی دی. د درې بودی فلمونو له دودیدو وروسته اوس د درې بودی چاپ خبرې کیږي. په وروستیو کې دا ډول چاپ وروسته بل زیاتیږي او ممکن د نړۍ په اقتصاد خورا اغیز وکړي. درې بودی چاپ چې په نړۍ کې د تولید ماهیت بدل کړي د نړیوالې سوداګرۍ انډول هم بدلولی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما درې بودی چاپ د تولید په شیوه کې یو انقلاب او اوشتون بللی دی. یو ګدام چې یو وخت تر یوې بوجارې جونګړې زیات څنو اوس پر یو مدرن او مجهز لابراتوار بدل شوی. کارګران یې په داسې درې بودی چاپ بوختي چې د تولید په څرنګوالي کې د بدلون وړتیا او ظرفیت لري. درې بودی چاپ په طبابت او صنعت کې کارول کیږي. په طب کې د مصنوعي غاښونو په جوړولو، په صنعت کې د بی پیلوټ الوتکو، فضایي سفینو او موبایل ټلیفونونو د ډیرو پیچلو پرزو په جوړولو کې په درد خوري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساينس او ټیکنالوژي پروګرام مو 19 پروګرام مو واورید او وړاندې په خبرونه کې یو بل 19 پروګرام هم تاسو ته لرو.
اگر کوم وخت درکی یا خوځیږي هغه کې نه نه خورلې کده زیارت خې دي فکری وکسل سی اس دی کډاکس شدی.
په داړه د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو وړاندې تفصیل اوریدل شي. دا پروګرام للویا سره د غاښونو ناروغي ته ځانګړې شوې ده او په دې خبرونه کې د یو نړیوال مطلب هم لرو، هغه هم د روختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو په سوریه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دې هیواد کې په زیاتېدو ده او ملګرو ملتونو ژمنه کړې ده چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره به هلې ځلې زیاتې کړي. لس بجې او دېرش دقیقې.